درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ایران د املاکو او ملکیتونو د ثبت ادارې ویاندوی په ایران کې 50% بهرنی ثبت شوي شرکتونه د ملکیتونو د پیر او پلور په هدف او د افغانانو لپاره دي. سفتر کشاورز پرونی شنبه په یو خبري غونډه کې وویل په 1402 مریز کال کې د بهرنی پانګونې د ملاتړ او هڅونې د قانون له تصویب راهیسي په ټول ایران کې 8241 بهرنی شرکتونه ثبت شوي چې له دې ډلې په 400 کې 3 برخې په 1400 مریز کال کې راجستر شوي دي. د وویل د ثبت شویو شرکتونو 50% د افغانستان، 25% د عراق او پاتې 25% د کویت، پاکستان، چین، سعودي عربستان، بحرین، هند او ترکیه په اتباو پورې اړه لري. په ایران کې د ملکیتونو د اخیستلو په اړه د افغان اتباو د شرکتونو د ثبت په باب د هغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې په تیرو 2 کلونو کې په ایران کې تر ټولو زیاته بهرنۍ پانګونه افغانانو کړې ده. ایرانی رسنۍ وایي په 1402 مریز کال کې په تهران کې 940 وبښي 942 معلوم جسدونه موندل شوي چې د هغو له منځه 3 د افغانانو او له 2 پرته چې د پاکستاني او بل د بنګالي اتباو نور د ایرانیانو دي. راپور وایي له موندل شویو جسدونو څخه ښکاري چې د هغو عمرونه د 40 او 45 کلونو ترمنځ دي. د اعتماد ورسپانې د تهران د استخباراتو د پولیسو د جنایي جرمونو د مرسیال مرتضی نصاري له قوله لیکلي په دغه هیواد کې اکثره موندل شوي جسدونه په تهران پورې تړاو لري. ښاغلی نصاري دا هم وویل چې په تهران کې د 942 نامعلومو جسدونو له جملې څخه 40% نارینه او 30% او 40% ښځې دي. د اعتماد ورسپانې په راپور کې راغلي عدلي طب ته یوازې د هغو مړو جسدونه وړل شوي چې په هیڅ صورت پیژندنه ممکنه نه وه. پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت وهڅاوه چې ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي او منځلاري سیاستونه غوره کړي. دا غوښتنه د دواړو هیوادونو د ګډې اعلامیې په یوه برخه کې شوې. دغه اعلان پیکنګ ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف له سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خپور شو. دواړو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرۍ سره پریکنده مبارزه وکړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خبره د تروریستي فعالیتونو لپاره وکارول شي. د خیبر پښتونخوا د لکی مروت په زمکلاندي سیمه کې نن په یو بمی چاودنه کې د یو پوځي صاحب منصب په ګډون 6 سرتیري وژل شوې دي. د سیمې یو امنیتي سرچینې د نوم د نشولو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل د سړک د غاړې په دې بمی چاودنه کې چې نن تر غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې وشوه لږ تر لږه یو پوځي ټپي شوی دی. تروسه پوری د بریټ مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه راخسته او وی زلزلې چې شدت یې د رختر په کچا 4.15 درجې او نن سهار په پنشیر او شاوخوا سیمو کې احساس شو. د زلزلې پیژندنې والکانو ډیسکوري وی پاڼې د راپور لمخه د زلزله د افغانستان د سهار په 9 بجې او 28 دقیقې وشو. مرکز د پنشیر ولایت له بازارک څخه 9 کیلومتره لري تر مځکه 100 کیلومتره لاندې. د دې لپاره چې د زلزلې مرکز ډیر ژور وو غالبا ډیرو کسانو نه دی احساس کړی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې د افغانستان په اړه د ورستیو غونډو او همدارس د دوحې د جوړیدونکو کانفرنس په اړه خبرې کوو. دا غونډې له یو بل سره څومره تړاو لري؟ آیا له یو بل سره د مرستې په نیت جوړیږي او که د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ د افغانستان پر سر د درز او سیالۍ په نیت؟ د شنبه پر تهران د یوې غونډې کوربه و چې د افغانستان لپاره د ایران، روسیې، چین، پاکستان ځانګړو استازو پکې ګډون وکړ. طالبانو په دې کانفرنس کې ګډون ونه کړ او د هغوی د باندنوي چارو وزیر سلاکار زاکر جلالی د تهران په غونډه کې د نه ګډون ځینې دلایل وویل. طالبانو لا هم د دوحې په غونډه کې د ګډون یا نه ګډون کولو په اړه پریکړه نه ده کړې، خو د هغې د ایجنډا په اړه مثبت نظر څرګند کړی دی. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو په کوربتوب د افغانستان په اړه د دوحې دریم کانفرنس د روان جون په 10 او د جولای په لومړۍ نیټه دایر شي. ملګری ملتونه وایي د دوحې د دریمې غونډې په ایجنډا کې به د بشري حقونو او د ښځو حقونو مسئلو ته لومړیتوب ورکړل شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک ویلي چې ملګری ملتونه به له طالبانو سره خپلو تماسونو ته دوام ورکړي، ځکه چې د ده په وینا دوی اوس مهال په افغانستان کې واکمنان دي. ظاهرا له طالبانو سره د ملګرو ملتو او نورو هیوادونو د تعامل یو دلیل دی چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په شمول د بشری حقونو رعایتولو ته وهڅوي. ځینې کتونکي د دوحې کانفرنس ډیر مهم بولي. ولې مهم دی او د بحث موضوعات یې څه دي؟ په دې اړه په روانه خبرونه کې ل خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل، مدني فعال او د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقباله، او ژورنالیست او د چارو شنونکی سمی یوسفزی. ښاغلی میاخیل، تاسو د تهران د غونډې په اړه خپل نظر څرګند کړئ چې دا غونډه ستاسو په نظر ولې په دې وخت کې دایره شوه؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو ملمنو ته او ټول لیدونکو او ریدونکو ته. تاسو ګورئ چې کله د دوهې دویمه غونډه کېدله، هم په کابل کې یو غونډه وشوله، او دا ځلې چې د دوهې دریمه غونډه د دې میاشتې په اخره کې په دوحه کې دایریږي، نو د سیمې هیوادونه یا د سیمې نه نور هیوادونه چې چین او روسیه ده، دیو کوشش کوي چې خپل یو واحد موقف د افغانستان د مسلې په باره کې ولری، او بلاخره په دوحه کې د خپل دغه موقف نه دفاع وکړي. البته دا هم باید یادونه وکړو چې د افغانستان د مسلې په عمومیت کې د منطقې هیوادونه او دنیا نور هیوادونه چې په افغانستان کې داخل دي، ټول واحد نظر لري چې دغه موجوده وضعیت یا چې یو غیر مشروع دلالته حاکمه ده، او هلته په ډیرو مسایلو کې چې هغه د حقوق بشر مسایل دي، هغه هلته فقر ده او امنیت ده، یا د افراطیت او د افراطي ډلو موجودیت ده چې دا سیمه او دنیا د پاره به بالاخره جدي خطر وي. خو اماده چې څنګه دغه مسایل په باره کې یو تګلاره باندې توافق وکړي، ډیر اختلاف د نظر هم د گاونډیانو او هم د گاونډیانو بیرون د امریکای او چین او روسي د دې وټمنځ یې موجود دی. نو په دې خاطر باندې دی هر یو کوشش کوي چې د دنیا موجوده وضعیت چې کوم روان دی، بلاکونه غونډي جوړي یا اتحادیه یا ملکونه سره په دې توافق کوي چې څنګه کولای شي چې یو شریک موقف ولري. زه فکر کوم چې دغه شریک موقف د اجادهوله لپاره د مسکو فارمټ یا په ایران کې چې کومه غونډه کیږي د همدې په خاطر باندې دایریږي.
ډیر سياته مننه میا خیل صاحب کور ودان. محترم حقپال، د یو شمیر روسی رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي اساسي زمير کابلوف ویلي دي چې د تهران غونډه د دې لپاره جوړیږي چې په هغه کې د دوحې په کانفرنس باندې غور وشي او ټول بحثونه به د دوحې په غونډه متمرکز وي. لکه سوال دا دی چې ولې څلور هیوادونه په دې موضوع په خپل منځ کې خبرې کوي، حال دا چې د دوحې په غونډه کې ډیر هیوادونه برخه لري، ولې دا څلور هیوادونه روسیا، ایران، پاکستان او چین په دې کې سره یو ځای شوي دي او دوی په خپل منځ کې سلام مشورې کوي؟
سلامونه سرمن صاحب، تاسو ته پاس کې محترم ګډونوالو ته او زموږ اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې مونږ ولیدل د دوحې تیر ناسته کې چې فبروري کې وشو، د سیمې هیوادونه متفاوت دریځ درلودل د نور هیوادونو په پرتله، نو په دې اساس خصوصا د ایران او د چین او د روسیې دریځ د زنګړی استاد د تعینولو په اکلا او یا د تماس ګروپ د ایجادولو په اکلا او یا موږ ولیدل چې د مدني ټولنو د استاد سره دوی ونه کتل او تقریبا د طالبانو غږ بدرغه کو، نو په دې اساس فکر کوم چې دوی مخکې د دینه چې دوه غونډې ته ولاړ شي دوی غواړي چې خپل دریځ او خپل هماهنګي ولري، ځکه چې متاسفانه اوس ښایي چې د افغانستان مسله د نړۍ یعنی د غربي هیوادونو له یو خوا او د سیمې هیوادونو او خصوصا د روسیې او چین ترمنځ د یو دوه لکه چې څنګه میا خلصه ورته اشاره وکړل، لکه تقریبا د سیا دوه قطب جوړ شوی دی د افغانستان په مسلې باندې. نو په دې اساس فکر کوم چې دغه هیوادونه لازم وبولل چې دا مخکې دغه نه دوی سره کینی او په څنګ کې د ایران او د سیمې هیوادونو تمرکز کړي دا او دا هاین کار دوی د دویم دوه غونډې په وخت کې هم دوی په کابل کې دغه د تماس ګروپ غونډه تر سره کړل. دوی تاکید دا چې باید د افغانستان د حل د پاره چې کوم لارې پیدا کیږي باید سیمه ییز لارې وي او د غرب خصوصا نفوذ کم کی او خپل د دوه ناسته تقریبا چې ملګرو ملتونو لخوا تنظیمیږي دغه ناسته تقریبا د امریکایانو یو ابتکار دی بولی او دوی غواړي چې خپل دریس مخکې دغه نه معلوم کی او په څنګ کې موږ پیګو چې د دوه ناسته کې بعد تقریبا ډیره استاز به ګډون کوي او غربي استاز خصوصا البته د اوی راګ بډیر پوهیږي او د غوی نفوذ بډیر وی، نو په دې اساس فکر کوم چې دوی یو څه غواړي چې باید په دوه ناسته کې دوی هماهنګي ولري چې څنګه موقف ونیسي.
علی ډیر زیاته مننه کور ودان یوسف صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ دا غونډي د شودنه کوي چې د لویدیزوالو د دې خواتر منځ یعنی د ایران روسیې او چین ترمنز رقابت زیات شوی دی د افغانستان په سر، او کنه فکر کوي چې دوی په یو شکل سره چمتووالی نیسي دی غونډې ته؟
ډېر مننه تاسو ته اوریدونکو ته او میخیل صاحب محترم ته او اقبال خور ته سلامونه او احترامات. ګوره په دې کې شک نشته دا چې د دوه غونډې ګډونوال په دوه برخو ویشل دي، روس چین او ایران. دوی یو ډول د طالبانو له هغه دریزه چې خصوصي یا ځانګړی نماینده دی نه ټاکل کیږي د افغانستان لپاره دغه مخالفت کوي، په ځینو نورو مسایلو باندې نرم دریز لري چې طالبان چې څنګه وایي په هغه شکل باندې څنګه طالبان غوښتنه کوي په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. بل طرف ته غرب او امریکا ده دغه یوادونه دي او نړیوال سازمانونه دي، هغه سازمانونه چې افغانستان سره کومک کوي په یو کې زه فکر کوم چې ډیر ونده د غرب ده، روس او چین او ایران. زه فکر نه کوم چې دغه سازمانونو د لارې د افغانستان سره کوم مرستې یا د خلکو سره کوم مرستې کیږي، هغه د 50% هم دغه هیوادونه ورکوي. نو دلته یعنی یو ټکر ماحول خو نشو ویلې، خو یو اختلافات نظر شته ده او دغه درې څلور هیوادونه طالبانو ته داسې یو خای چې یعنی مونږ تاسو سره کومک په هر صورت غواړو چې تاسو دغه غونډه تراشه. یا بل طرف ته غرب د امریکا د اروپایي هیوادونه دي یا نړیوال سازمانونه چې دغه غونډه تراځي، هغوی به په جدید ډول د طالبانو د حکومت په طرز طریقه او د چې دغه مېرمنو سره کوم سلوک کوي یا هغه او د چې په کوم انداز او شرایطو په دغه کانفرنس کې ګډون کول غواړي، هغه د نړیوال ټولنې د فارا د منلو وړ نه ده، بل خصوص د غربي ټولنې د فارا ځکه چې کبه دغه شکل کې دوی ته اجازه ورکول شي، نو بیا خو دغه هیوادونه چې د بشر د حقوقو یا د مرمنو د حقوقو کوم داوی کوي او خپل پارلمانونه لري یا خپل هیوادونو کې سیول سوسایټي یا جامع مدني لري دغه ته فشار باندې راځي. بل طرف طالبان هم اوس پوری هم عامیانه اصطلاح هم زړه کیږي همې ساړه کیږي، دوی غواړي چې دغه غونډه کې ګډون وکړي، خو بیا چې لیک شاندې ماحول ورته برابر شي بیا د دوی ډیمانډونه یا غوښتنې ډېرې پورته ولاړ شي، په هغه شرایطو غواړي چې په خپلو شرایطو دغه غونډه ته راشي بیا بیرته یو تعطل رامنځته شي. یعنی اوس هم تیر ځل هم تر اخره دقیقې پورې دا انتظار کېدل طالبان دغه غونډه تراشي اوس هم ماحول جوړ شوی دی. خو بیا وروسته چې کله نږدې شي لکه تاسو نن وکتلو د تهران په غونډه کې طالبان په اخره دقه کې ګډون نه کوي. دا هغه څه دي چې طالبان په ذهن کې اوس ورکوي چې یعنی مونږ که دا کابل په زور نیولی دی نو ټول جهان باندې خپل خواهشات عملي کولی شو. حال دا چې دا یو غلط فکر ده. نړیواله ټولنه به افغانان به مجبور وي چې ستاسو حکومت مني او تاسو زور به مني او تاسو به امن راوسته وي. خو نړیواله ټولنه بیا په دغه ډول باندې هغوی دپاره بیا تفاوته ده. هغوی خپل شرایط لري. نو پکار ده چې طالبان دغه غونډو ته راشي او دغه غونډو ته چې راځي دا به د دوی نړیواله ټولنې ترمنځ واټن لا کم کړي. او که دوی په خپلو شرایطو راځي داسې بیا زه فکر کوم چې هم د طالبانو ګډون ماته یقیني نه بریږي.
ډیر مننه یوسف زای صاحب کور ودان سلامت اوسئ. میاخیل صاحب ستاسو په نظر د دوحې غونډه ولې مهمه ده؟ ځینو شاید مبالغه یې کړې دا غونډه د بن له غونډې سره ورته بللې ده. ستاسو په نظر دا غونډه له نورو غونډو سره څه تفاوت لري؟ ولې باید مهمه وي؟
د دوحې غونډه هم مهمه ده او هم مهمه نه ده. مهمه په دې باندې ده چې د منطقې د هیوادونو او د نړۍ د نورو غربي هیوادونو او همدارنګه د خپل د افغانانو ترمنځ او حتی د طالبانو د خپل موقف چې دی کوم یو لري په داخل د افغانستان کې د دې ترمنځ اختلاف ته نظر موجود دی. او دی ونشي کولای چې په خپل خواخه باندې یعنی په ځانګړي توګه باندې یا افغانان یا طالبان په خپل یا همدارنګه سیمه او نړۍ دیو د افغانستان مسله حل کی. نو دې لپاره یو دریمګړی پکار دی او دریمګړی لارې اوازنه امداد چې د ملګرو ملتونو اداره وی چې هغه په دې شرط چې د شورا امنیت وته دې ته منډیټ ورکړي چې یو څه منډیټ ورکړي دی چې خاص استاد حالت ته انشي او بل اخر هغه په سیمه کې وګرځي او د ټولو خواو سره او د افغانستان د راتلونکي لپاره یو تګلارې جوړې کړي. نو زه فکر کوم چې دا مهمه ده. اما مهمه په دې خاطر ده چې تر اوسه پورې اختلاف د نظر د سیمه د هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو کاغه روسیې د چین د امریکا د یا غربي هیوادونو دي او د طالبانو سره د دې د برخورد په باره کې جدي اختلاف موجود دی. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې یو لارې حل رامنځته شي.
بله ډیره مننه سلامت اوسه محترمه اقبال. په داسې حال کې چې لا معلومه نه ده چې طالبان ګډون کوي او کنه کوي، اما ورڅخه بیا بیا غوښتل کیږي. یو شمیر مدني فعالان حسین د شوزو فعالان وایي چې طالبانو ته دی په دې غونډه کې ګډون نه ورکول کیږي. منظور مې دی دوه غونډه ده. ستاسو په نظر هغه غونډه چې پیغې کې طالبان نوي څه نتیجه لرلی شي، څه ګټه هم کولی شي او کنه؟
زه فکر کوم چې د نوې دوه دغه غونډه دې ته به توجه وکړي چې دا ول تر سره کیږي. موږ پیږو چې دا د سینیر جوغلو د رپورت هغه مستقل گزارش شوې ده او د امنیت شورا د قطنامې په اساس تر سره کیږي. او البته دا ډېر مشخصه ده چې باید د افغانستان د مسلې د لپاره د حل لاره پیدا شي. او طالبان چې اوس افغانستان کې په واک کې دي، دوی د افغانستان د قضیې یو طرف دي. خو په دې باندې هم په دې ټولو راپورونو کې او هم د افغانستان خلک پیږي چې طالبان یوازینی طرف نه ده. نو په دې اساس ځکه چې دوی د مسلې یو طرف دي او افغانستان کې واک لري، نو د دوی ګډون ګټور تمامېږي. حتمی ده چې باید دوی سره خبرې وشي، ځکه چې د دوی ناسته باید لارا د بین الافغانی مذاکرات د پاره هموارکی. او بین الافغانی مذاکرات نو تبیده چې د مدني ټولنو غړي د مختلف سیاسي جریانونو چې په افغانستان کې تاثیر گذار دي او د طالبانو خپل نمائندگان باید په هغه کې ګډون ولري، تر هغه چې د افغانستان د خلکو د پاره چې څنګه سرنوخت موږ غواړو چې باید تعین کړو، باغي خپل خبري وشي او په اساسي مسایلو باندې باید تفاهم ایجاد شي. ځکه چې اصلي خبره په دې کې ده چې باید هغه تګلاره چې د افغانستان د پاره په نه حقیقي هغه تګلاره باید د سوي چې بل اخر د افغانستان دغه دولت چې مونږ پیګو د افغانستان دولت د ډیرو نړیوال کنوانسیونونو امضا کړی دا او باید د افغانستان او دولت باید بیرته د نړیوال سیستم کې مدغم شي. نو زه فکر کوم چې د دوی ګډون حتمی ده.
علی ډیر زیات مننه کور ودان یوسف صاحب د ټولو خبرو د سرګندیږي چې یو ډول رقابت د افغانستان په سر رامست شوی دی، وی خواته روسیا، چین، پاکستان او ایران، بلې خواته لویدیز نړۍ ده. څه فکر کوي چې لدې رقابت طالبان ګټه نه کوي؟ تر اوسه پورې دغه شرایط د طالبانو په ګټه نه دي تمام شوی.
یقینا سره د دې چې طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي، خو طالبانو د حالت داسې ځان ته جوړ کړی دی چې یو نماینده په ایران کې ناسوي، بل نماینده په مسکو کې ناسوي، او دغه د مسکو او چین او ایران سره طالبانو روابط بل اخر امریکا دې ته مجبور کړو چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وزیر حقلی حقانی متحده عرب اماراتو ته ورسوي چې په سیمه کې د امریکای یو نږدې پارتنر او ستراتیژیک ملګری ده. او طالبان یعنی په مجموع کې د دې نه ښه استفاده کوي. د حالت نه هغه کسان چې فکر کوي طالبانو په نظام کې هغوی د عربي هیوادونو سره تعلق جوړوي، هغوی عربي هیوادونو ته ځي، کوم چې له ایران سره نږدې دي یا د ایران سره نږدې د کندهار د سیمې یا د هلمند د سیمې خلک طالبان دي، هغوی ایران سره تعلق لري، بل شمېر قزاقستان او ازبکستان او روسیې سره تعلق لري. نو طالبان دغه روابط جوړوي، حکومت جوړ کې بیاځو چې دا ډول روابط چې له چین او روس او ایران سره جوړیږي هغه یو ډول د طالبانو په نقصان هم تمامیږي. طالبان داسې فکر کوي چې روس راته نږدې شوی ده، چین راته نږدې شوی ده، خو په اخر کې نه چین طالبان په رسمیت پیژني، نه چین د افغانستان د خلکو سره عمره مرستې کوي چې څومره چې پکار دي. او د ښاغلي حقانی سفر متحده اماراتو ته دا یو د امریکای او د نورو هیوادونو پیغام و چې دغه هیوادونه چې تاسو سره روابط جوړوي دغه هیوادونه نه دي چې تاسو له دغه مشکلاتو وساتي وباسي، یا تاسو د امریکای د تورو لستونو نه وباسي، یا د نړیوالو چې کوم قیدات له غو نه وباسي. طالبان دا فکر کوي چې طالبان یو داسې حالت کې دي څوک سره رسمیت نه پیژني، نو په ډیرو کوچنیو سفرونو باندې هم خلکو ته وزان ته دا امید ورکوي چې د موږ د ټولو پالیسیو او سختیو او باوجود چې مېرمنو سره مو یو غوی مولا تعلیم له حق محرومه کړی دي، د کار له حق محرومه کړی دي، او بیا هم سره روابط ساتي. خو زه فکر کوم چې کله کله دغه روابط کېدای شي د طالبانو لپاره یعنی دوی دپاره یو مصنوعي فکر ورکه چې نو اوس هم دنیا خلک په رسمیت پیژني، روس را مخکې شوی ده، چین را مخکې شوی ده، خو په اخر د ورځې کې بیرته هم هغوی په رسمیت نه دی پیژندلې سره دې چې سفارتونه ورته خلاص کړي دي، د لستون به واصلې دي. نو په کار ده د طالبانو د مسلې حل د غرب او د امریکا سره مسائل حل کول دي. طالبان چې قدرت کړه خو امریکا سره یو توافق ته په قطر کې ورسېدل، که دوی ورته دي جګړې د غټلو نوم ورکوي، خو امریکا ورته بیا دی یو تفاهم نوم ورکوي چې په نتیجه کې د طالبان واکمن شروع په افغانستان کې. نو طالبان د پاره زه فکر کوم چې دا اخیری چانسونه دي چې دوی باید د ملګرو ملتونو دغه غونډو نه بایکاټ ونکړي، او که دوی دغه غونډو نه لري پاتې کیږي طبعاً د دوی اواز به نه اورېدل کیږي. او دا که ملګرو ملتونو یعنی د امنیت سازمان یا شورا دا پریکړه چې طالبان د سره یو نماینده وټاکل شي، نماینده ټاکل بیا په دې معنی ده چې بیا هغه هر ورځ لکه څنګه چې یو پولیس یو قضیه ثبت کی، بیا هغه پولیس مجبور وي چې هغه قضیه تعقیب کی، او بیا به دغه طالبان هم هر ورځ د دغه ځانګړي نماینده لخوا تعقیب کیږي، خبرې به سره کیږي، که خبرې نه کیږي هغوی به هر ورځ خپل راپور وړاندې کوي. خو ښه خبر دا ده د دې کانفرنس نه چې په داسې حالت کې چې په افغانستان کې په طالبانو حکومت ته په نړۍ کې د یوکرین جنگ روان ده، د فلسطین مسله ډېره ګرمه ده، خو بیا هم دغه ټولو باوجود نړیوال ټولنې افغانستان هېر کړی نه ده. دومره ستر کانفرنسونه د افغانستان په اړه باندې مسلسل ډول په لږه موده کې جوړیږي، دا یو د افغانستان د خلکو لپاره ښه خبر ده، او طالبان لپاره هم یو انتباه ده چې نړیوال ټولنه په اسانۍ سره حوصله لري چې انتظار وکړي خو په اسانۍ سره د افغانستان د خلکو بنیادی حقوقونه او د مرمنو د حقوقونو شته شانه اړوي او هغه تعقیبوي.
بله ډیره مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو تحصیل ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه په کانفرنسونو خبرې کو، یوې ټاکل شوې د روانې میاشتې په پای کې جوړ شي، یعنی د دوحې غونډه همدارس په تهران کې غونډه جوړه شوه، تر هغه مخکې په مسکو کې غونډه جوړه شوې وه. زموږ د دې خبرونه ملمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل، مدني فعال او د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقپاله، او همدارس ژورنالیست او شنونکی سمی سوفزی تخنیکی همکار وای چې یو اوریدونکی لرو. مهرباني کوئ صاحب.
تاسو سلام، تاسو همکاران سلام، او تاسو ملمنو ته سلام. دا مهال حبیب رحمان زواک د ایران هیواد د شهر ستاس په تماس کې هله د چجور روغ یاست.
سلامات اوسئ زواک صاحب، مهرباني کوئ.
دا کوم غونډه چې نن په تهران کې پیل شوی دا موږ نظر دا و فکر مو دا و هیله مو درلودله چې طالبان پکښې ګډون وکړي، خو متاسفانه چې طالبانو ګډون نه وکړي پکښې. نو دا کوم مېلمانه چې تاسو ناستې تاسو مېلمانه دي، د دې پوښتنه دا چې دا په ایران کې کوم ماجرین دي باید په دغه اړه خبرې سره وسی. متاسفانه چې نن کوم غونډه زموږ د بهرنیو چارو وزیر ګډون نه دی پکښې کړی.
سای مننه کور دی ودان، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکو هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته، ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي. شبا عبد الحدا سلام د هلمند ولایت څخه.
مهرباني کوئ، سلامت اوسې.
مننه خدای دې قدر وکړي. یو سلام تاسو ملمنو ته، لکه مخکنی اوریدونکو چې اشاره وته وکړه، سروان صاحب محترم زمير ولایت ته نیوي چې مثال د زمير د بهرنوي چار وزیر بندا غونډه ته مثال د خبرې د ایران کې دا کوم غونډه چې څه ده ویبه غواړي. سروان صاحب محترم مزمیر پر نړیوالو باندې د مثال د خبرې ژغ دی کده سی غونډې جوړیږي که په ایران کې، مثال که په نور مملکتو کې. بعد د افغانستان یو استازي دی وغواړي چې دا هغه د افغانستان کوم ستونزې کوم مشکلات په افغانستان کې سروان صاحب محترم هغه د نړیوالو سره شریک کړي، ځکه دلته مثال په افغانستان کې غټې غټې ستونزې سره. سروان صاحب محترم نو دا چې د افغانستان استازي نه پکښې مثال د خبرې د افغانستان نماینده نه پکښې کې، نو بار به دا ستونزې څنګه د نړیوال درک نو باید داسې غونډې ته زموږ دغه د بهرنیو چار وزیران سروان صاحب محترم د نړیوال وغوړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. بل اوریدونکو هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم محترم سروان صاحب، ورور څنګه پوښتنه؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
مننه، یو سلام تا ته او د محترم مېلمنو ته سلام. محمد اشرف د کندهار ولایت څخه د ټلیفون وکړ شم.
مهرباني.
نو نظر به سره وایم، دا لکه څنګه چې محترم حسن صاحب اشاره ورته وکړه، موږ دا په بار بار ویلي دي. ګوره محترم سروان صاحب، چې فاری واد کې یو غونډه کې د افغانستان په اړوند باندې، ځکه چې د افغانستان یو استازي د افغانستان حکومت یو استازي نه پکښې کې یا ګډون نه پکړي، دا د نتیجې راوځي، دا هیڅ ګټه افغانستان ته نه کوي. نو زه وایم چې ارزه چې یو غونډه جوړیږي د افغانستان په مشکلات باندې، هغه باید دوی د افغانستان د حکومت سره په تماس کې شي، یعنی د افغانستان استازي باید چې ور وبول شي. او داسې زه بیا د میلمنو څخه اخري دغه پوښتنه لرم چې دا زما پوښتنه را جواب کړي، چې دغه په نورو هېوادو کې چې دغه خپل سري غونډې کېږي، دغه اوس خو موږ هېڅ نتیجه نه دی دلې، دا اوس یو نتیجه ورکوي یا نه ورکوي؟ د افغانستان استازي چې نه یې ورځي
ور بشو بلمنو ته. لومړی میاخیل صاحب، د درو سره اوریدونکو خبرې او شایوې تقریبا پښتنې بولی کې نظرونه بولی، دوی وایي چې باید طالبان په دا ډول غونډو کې ګډون ولري، که طالبان ګډون ونه لري نو هغه غونډه بې نتیجې ده. ستاسو تبصره څه ده؟
ما خو مخکې عرض وکړ چې مشکل په افغانستان کې دا ده چې څنګه یو مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شي. کله چې یو حکومت یو نظام هغه ملي مشروعیت ولري، نو په هغه صورت کې بیا نړیوال مشروعیت هم لري، او بیا په هر غونډه کې د دې خلک وړم او د دې خبرو ته خلک وګم دي، او بیا کوم شي
میاخیل صاحب. مشکل دلته اوس فعلاً دا نه ده چې نړیوال طالبان نه غواړي، په ټولو غونډو کې دوی ته بلنه ورکول کیږي، دا دوی دي چې په استلان ناس کې ویو نه ورځي.
نو زما ارزه سره چې طالبان خو غواړي، خو طالبان وایي چې یوازې همدامنګ باید وسو، نور څوک باید نه وسی. اما نړیوال سره دا نه مانی ځکه چې دیو یوازې د افغانستان استازولي نشي کولای بلکې وو دیو د افغانستان د قضیه یو برخه ده چې شک نشته ده اما دا چې د ټول افغانانو نمائندګي وکړي ځکه چې ملي مشروعیت نه لري او تاسو ته د حقوق بشر مسایل دي د مواد مخدر مسایل دي امنیتی مسایل دي نړیوال صدرابطه مسایل دي د بانکونو او اقتصادي مسایل دي د افغانستان سره دا په هغه صورت کې حل کېدل شي چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت رامنځته شي د غونډې هم دې د خاطر دي چې څنګه یو معقوله تګلارې د افغانستان د راتلونکي لپاره ایجاد شي طالبان وایي چې نه منګه قدرت ولید منګه راغلی وو نور څوک حق لري د افغانستان داخلي مسایل دا یوازې د دیو پر اړه لري او نور څوک باید د کې باس او مداخله ونی کی نو او فقط کومک راکې او به زموږ څنګه خوخوي هغه څه به کوو سره نو دغه د دنیا هیوادونه او د منطقي هیوادونه دا د طالبانو سره نه مني ځکه چې هر یو خپل ګټه لري خپل اهداف لري او افغانان باید خپل ګټه او اهداف یې تعریف کړي نو په دې خاطر باندې اصلي خبره د غټول غونډم دغه خاطر دی چې څنګه کولای شي چې افغانان یو تګلار رامسته شي چې هغه کې ټول افغانان برخه ولري او بل اخر یو مشروع قانونمند نظام یا ولسواک نظام رامسته شي چې دنیا یې پر اسمت او پیژنې او افغانان په خپل منځو کې سولېږي ژوند وکي او همدارنګه د نړۍ د او د سیمې د هوادونو سره نو په دې خاطر باندې هدف یعنی دا نه دی چې طالبان ورشي کې ورنشي کوم شي اجنډا د خبرو شي دا یوازې اجنډا د خبرو اوس پردنه هم دغه دوه د پاره د اجنډا د خبرو مواد مخدر مسله ده حقوق بشر مسله ده او بشری کومکونه په افغانستان کې دي نو دا خو په هغه صورت کې نشي حل کېدلی تر څو چې هلته یو قانوني او مشروع حکومت وي
ډیره مننه سلامت اوسه محترم حق پالی ک چیرته د دوه په غونډه کې د شوزو استازي ګډونونه لري البته دا خبره د تپکتو کوم چې طالبانو ویلي دي چې په دوی نه غواړي چې په دې غونډه کې نور خلک هم دي مدني ټولنې استازي وي نو فکر کوي چې هغه غشتنه چې نړیواله ټولنه له طالبانو لري هغه و طالبان ومني یا به آیا نړیواله ټولنه په دوی باندې بیا هم فشار راوړي د دغه غشتنو لپاره چې خصوصا شزې لري شاید دی انتخاباتو په برخه کې بدوی څوک فشار را نه ولي لیکن شزو مسله ډیره یادی شي
بالکل زه فکر کوم چې د خزو مسله د نیم وګړو مسله ده او د دوی نشټون په دې غونډه کې او یاد شي خصوصا په اجنډا کې دوی نیوی په دواړو موردو کې هم باید د بحث موضوع د خزو د حقوق او د نجونو د زده کړو او د کار مسله وي او خصوصا د دوی استازي باید د حضور ولري ځکه چې د دوی حق ده چې باید خپل ستونې خپل تشویشونه او دوی خپل باید مطرح کړي او کچېره د دوی ګډون نیوی چې د مونږه پیګو چې طالبان په دغه مسله باندې خوشاله نه دي او دوی تیر ځل هم خپل اظهارات کړه او په دې اقلاو ده او اوس هم مونږ د بهرنی ډیپلوماټانو نه اورو چې طالبان تقریبا ویلي دي چې مونږ په دې درې مسایلو باندې غواړو چې خبرې وکړو د مخدره موادو مسله د مالی مسایل او په څنګه اقليمي مسایل خو اصلي مسله د افغانستان د بشري حقوقو ناورین مسله ده یا د خزو او د نجونو د تعلیم مسله ده او په څنګه مهمترین مسله ده چې د مونږه کله چې وایو چې مونږه خزو ته حقوق وړو او یا دوی ته د تعلیم حق د مونږ یو بیا چوکاټ کې وړو او هغه د یو قانون په اساس وړو او کچېره مونږه د افغانستان مسله د او یا د خپل د افغانستان حاکمیت د یو اساسي قانون په اساس یو چوکاټ مطرح نکو نو زه فکر کوم چې هم د افغانستان ته د حل لارې پیدا کول امکان نه لري نو دا غونډه کچېری تر سره شي د خزو د استازو نه علاوه زه فکر کوم چې دا به ډیر نړیوال ټولنې ته او هغه پرنسپونو ته چې نړۍ او انسانیت ور باندې پابند ده هغه ته به ډیر یو غټ یو تور داغ وي او یو غټ تاریخي شرم به هم نړۍ ته او هم افغانستان ته او دا چې نه پیګم چې نور وخت څنګه نړیواله ټولنه په طالبانو باندې صرف شارونه راوړي دا هم ډیر د پیژبنی وړ نه ده ځکه چې موږ ولیدل تقریبا په دې درې کلونو کې څو ابزار دوی د فشار درلوده خو متاسفانه دغه فشارونه هیڅ تاثیر ونه کړ نو زما هیله دا ده چې باید طالبان دغه واقعیتونه درک کړي او په دې باندې پوه شي د خزو مسله هغه اساسي مسله ده چې د نړیوال ټولنه غوښتنه صرف نه ده دا د افغانستان د نصر د خزو بلکې د افغانستان د ټولو وګړو غوښتنه ده چې کچيري مونږ غواړو پرمختګ او حسین طرف ته ولاړ شو د خزو ګډون په اقتصاد کې په ټولنه کې حتمی ده او بیل تعلیم دغه ګډون امکان نه لري
ډیره زیاته مننه کوروادن یوسف زای صاحب مخکې شاغلی میاخیل وویل چې ترڅو چې په افغانستان کې یو قانونمند او مشروع حکومت نوي آیا طالبان حاضر دي چې د خپل رژیم په باره کې له چا سره خبرې وکړي دوی حاضر دي چې د حکومت د څرنګوالي په اړه د حکومت د تغیرولو په اړه په حکومت کې د نورو د ګډولو په اړه چې هغه څه چې ځینې ټول شمول وایي په دې باندې له چا سره خبرې وکړي کومه نښه تاسو وینئ
متاسفانه په تیرو درې کلونو کې موږ څه داسې نښه نښانه نه دلدلې چې طالبان دي په خپل نظام کې پرته له طالب بل چاته کومه خاص برخه ورکي او د هرې ورځې په تیرېدو د واقع نصاب نور هم تر طالبانو لاسته ورځي او دوی هغه وادي چې نړیوال ټولنې سره افتدا کې کولې چې د انجنونو مکاتب خلاص واغه ورته باندې کړلو پانتونو نه باندې کړلو دینجونو نو زه فکر کوم د هغې په ورځ په تیرې دوه د نړیوال ټولنې مایوسی زیاتیږي او همدغه عوامل دي چې نړیوال ټولنه هم په ویشو ده چې طالب په خپل برات کې دا فکر کوي چې زه د چا پروا نه لرم او که ما سو په رسمیت پیجنې په همدغه شکل مې دوی پیجنې کینې پیجنې زه خپل یو قوت یم او قدرت یم او کابل می طالبانو بیا دا فارمول د چې هر څوک کابل واک اختیار په لاس کې لري هغه بهت پر رسمیت او پیژندل شي خو نړیوال بیا دا رول پرنسپ نه لري یو خپل یو اصول دی نو زه فکر کوم چې طالبان د پاره به پراتونکو کې د نړیوال ټولنې سره د افغانانو سره د تعامل لا دروازې ورور بندیږي او نړیوال ټولنه هغه یوازې په دې باس نه کېږي چې حکومت څه ډول ده درسته د مېرمنو حقونه وایي ځای شي دي خو نړیوال ټولنه په دې فکر کوي چې دلته څلوي خلونه وګړي ژوند کوي که طالبان مکمل انزوا ته ځي شاید په طالب باندې دغه انزوا یا قیودات دومره تاثیر ونه لري چې د افغانستان اپ سرویخ ملونو خلکو باندې دلی بل خصوص په مېرمنو باندې د لکارنم پاتشي د نړیوال ټولنې د کومه کسانې نه به هم پاتشي نو یو غي رکه څنګه ځینې خلک یا د جامعې بدني یا د مېرمنو ټولنې یو یو اصل نه لري طالبانو ته خو دغه هیوادونه بیا یا دغه سازمانونه بیا نور آباد هم په نظر کې نیسي بشري چې کوم ناورین د افغانستان کې یا اقتصاد بد حالت ده هغه هم په نظر کې نیسي دومره زیات فشار نا صافي ډول په طالبانو نه راوړي چې دغه په نتیجه کې دغه د بشر د مرستو بشري مرستو رسولو ته زیان ورسیږي خو زه فکر نه کوم چې طالبان دې دغه راوځي او متاسفانه دوی داسې لارې باندې کوي داسې فروانونه راوباسي چې دغه په راوتلو سره د افغانستان خلکو سره هم فاصله زیاتیږي او نړیوال ټولنې سره د فاصله نور هم مغلق ترکیږي او یا د ځینو داسې وادونو سره تعلق ساتي طالبان چې هغه بیا په نړیوال سطح د امریکای او د اروپایي وادونو نور سره همغه کنه دی په خطر کې دي نو په خپل افغانستان یو ډیر غریب واد ده او زه فکر کوم چې دا توان ولري چې د هیڅ یو سره به همغه غیسی ځکه چې یو هم پلان نه دی او نه هم په نړیوال کانفرنس کې په ملل متحد کې افغانستان کومه چوکۍ لري چې کله هلته راشماره نه کیږي هغه کلندې روس چې کوم یو پروپوزل بیا غوښتي حمایت کی یا د چین حمایت وکي نو په خپل متاسفانه د افغانستان په سورنګ کې چې کوم طالبان حکومت راګیر شوی دی هر ورځ په دغه دغه ټنل کې تیار زیاتیږي او طالبان هم نه پیږي چې د حالت څنګه وځي او نړیواله ټولنه هم د مشکلاتو سره مخامخ کړي ده. هغوی هم داسې اصول لري چې هغه باندې قرباني نشي کېښودلی یا پښې نشي کېښودلی چې د مېرمنو حقوق نه تیر شي. نو له دې امله زه فکر کوم چې ما ته ډېر داسې روښانتیا نه ښکاري چې په راتلونکي کې د نړیواله ټولنې او د طالبانو ترمنځ یو تعامل رامنځته شي.
بله ډېره مننه محترمې حق پالې څخه وکم. ستاسو نظر سره ولې طالبان زړه نازړه دي؟ کوم دلایل دي چې دوی اندېښنه لري؟
زه فکر کوم چې موږ ډېر زیات واضح پیږو چې دوی نه غواړي چې هغه اساسي بحثونه باندې تاکید وکړي، خصوصا دوی خپل مخالفت د ځانګړي استازي د تعینولو لپاره په اول کې مخودلې ده، او حتی چې کله دغه د ملګرو ملتونو قطعنامه تصویب شوه هم وخوده، ځکه چې دوی وایي چې د افغانستان مسله حل ده، افغانستان کې سوله ده، نو ځانګړي نماینده یا استازي هغه وخت نیږي چې کله یو ملک کې جنگ وي او بحران وي، او بل دا چې کله دغه د ټول شموله حکومت د تشکیل مسله چې د دوی ته هم دوی خپل غبرګونونه ښودلي ول، وایي چې زمونږ حکومت ټول شموله ده او مونږ نه غواړو چې په دغه بهانه بیا پخوانی چارواکي په مونږ باندې دوی حاکم کی. او په تان کې طبیعته چې د بشري حقونو او د ښځو مسله دوی مکمل خپل داخلي مسله بولي، او دوی وایي چې نړیوال حق نه لري چې په دې اقلا خبرې وکړي، او مونږ ښځو ته د شریعت په اساس هغه ته حق ورکړی دی، او بشري حقونه هم زمونږ د اسلامي شریعت په اساس تامین دی، او خلک دلته خوشحال دي، او دلته ستونزه نشته، او سوله راغلې ده. نو دغه روایت چې دوی وړاندې کوي دنیا ته، دغه روایت صحیح روایت نه ده. د افغانستان خلک په دغه توګه باندې حاکمیت چې طالبان کوي دینه ناخوښه دي، او په دې عقل خپل اندېښنه د هر پلیټ فارم څخه دوی څرګند کړی دی، او نړیوال هم تقریبا د افغانستان د خلکو په شان اندېښنه لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دوی سره لدی چې مونږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو معاونه ولاړه، او نور هم د سیناستي ډیپلوماټیک ناستي وشولې، د یونما نماینده او نور هلې ځلې کوي چې طالبان دغه ناستي ته تشویق کړي. خو دوی کچېری دوی چې مکمل دغه خپل د سینیر غلو رپورت چې ګوري، او پیږي چې دغه ناستا د سینیر غلو د رپورت د تطبیقولو لپاره یو قدم دی، د هغه لپاره دوی د سې قاطع تصمیم نشي نیولی چې دغه ناستې ته راشي او کنه، او خپل شرط او شروط ږدي، او دغه شرطونو څخه څنګه چې مخیل صاحب اشاره ورته وکړه، خصوصا د دوی غواړي چې صرف دوی ګډون وکړي، او نور شرطونه هم تبیده چې دوی نه غواړي چې نور په تعزیراتو کې اوسي، مالی تعزیرات دوی باندې باید کم شي، دوی باندې باید د تورستي لیستونو څخه دوی وباسل شي، یا مثلا دوی سره تعامل باید په سمه توګه وشي، د ملګرو ملتونو څوکۍ باید دوی ته وسپارل شي، او حتی د رسمیت پیژندل مسله دوی غواړي چې مطرح کړي. او په څنګ کې مونږ ولیدل چې په د دوه په تیر ناسته کې دوی غوښته چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سازمان سرمنشي سره وګوري، خو هغه دا خبره ملګرو ملتونو په دې رد کړې ول چې دوی پېده چې دغه یعنی یو مملکت یا دوی حاکمیت
پر رسمیت پیژندل شوی نه ده. محترم اقبال، دا چې تاسو اشاره وکړه او طالبانو دا خبره کړم ده پر رسنوي کې دا خبر راغله ده چې د دوی حکومت د نړیواله ټولنه پر رسمیت وپیژني، بندیزونه دی پایته ورسوي، مرستې دی ورته زیاتې کړي، آیا په مقابل کې هم دوی کوم امتیاز ورکول ته تیار شوی دی خپل خلکو ته نه نړیوالو ته؟
زه فکر کوم چې امتیاز خپل خلک چې شي امتیاز غواړي، مونږ زمونږ
هغه څه چې خلک حق بولي، او ما امتیاز یاد کو پر حال
او خلق خپل حقوق واړي باید دغه مسله د سن د چې دا باید یو میکانیزم وي دغه د پاره بل دین نه کیږي چې خینړیوال پر رسمیت پیژن تاسو دروازې خلاصې کړي د مکتبونو مثلا د مکتب د جنو پر مخ مکتب دروازې خلاصول صرف یو مثلا د افغانستان ټول میکانیزمونه باید غیبند باید کار وشي او اصلي مسله دا ده چې باید د اساسي قانون په چوکاټ کې د افغانستان
بله ډیره مننه متاسفانه چې بیا هم یو څه ستونزه پیدا شوه په ارتباط کې خیر ور بشو شاغله سمی یوسفزی ته یوسفزی صاحب دا یادونه وشوه چې د طالبانو یو مخالفت د دوه په غونډه کې داده چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی نه ټاکل کیږي لږ سره د څه څه د مخالفت کو له ځانګړي استازي سره دوی ولې مخالفت کوي
اما مخکې ارزو کو چې خاص استازي هغه وادونه ته ټاکل کیږي چې په کړکیچ وی چې څه مشکلات وي
لکه نو یوسف صاحب وبخښ استازي په خبر کې لويشم هغه چې ته کوي چې ته کړکیچ نه وي نو افغانستان بلګرو ملتوب په افغانستان کې خاص د ځانګړي ماموریت نه درلود ایران پاکستان روسي او ټولو په افغانستان لپاره یوازې سفیران درلودل ځانګړي استازي به نه درلودل نو دا خو معلومه خبره ده چې افغانستان کې مشکل ست چې ملګری ملتونه دفتر لري کې هم نوري وادونه خاص استازي ورته لري
ګوري یو هغه استازي چې هوادونو لخوا ټاکل کیږي یا سفیران چې اوس سفیر خوشته نه دي لري هوادونو رسمي سفیران په افغانستان کې غیر رسمي سفیران دي دا مسله لدی عمل طالبان لريږي چې یو ځانګړی استازي ټاکل کیږي په هغه به یو دفتر لري یو سیکرټریټ په لري دی خو ځفه باندې چې د طالبانو مسائل د هرې ورځې په بنیاد تعقیب کی د یو راپور ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کی هغه چې څه پکې کی د یو په اړه باندې خبرې وکړي هغه ځانګړی استازي یو کس وی دی سمو دی د پار راځي هغه د ملګرو ملتونو یو دایمي ماور نه وی هغه یو هدف لري او دغه هدف چې تلاسه کول د پار راځي تابانه وی کار کوي یو سیکرټریټ لري یو طرفه مخلي وی په طالبانو باندې جدي فشار راوړي او د دې امر طالبان د دغه سره یعنی مخالفت کوي بل طرف ته وګورو طالبان دغه غونډې لغه تخنیکی مسایل سره هم مشکلات لري دوی وایي چې موږ باید په غونډه کې مستقل لکه څنګه چې نور هیوادونو نمائندگان ګډون کوي ورګر بلتونو کې ایران او چین او یو څه مهاجرانو د دې مخالفت نه کوي خیر طالبان دي د هیواد په ډول باندې راشي خو نور چې د نړۍ کوم هیوادونه دي حتی امریکایان چې طالبانو سره قرارداد امضا کړی وي د دې مخالفت کوي چې طالبان نمائنده دي چې حکومت یې نړیوال مشروعیت نه لري او رسمیت نه لري وي ته موږ اجازه نه ورکو چې هغه مخامخ د غونډو کې کیږي البته په هیڅ د نظر راتللی شي یا د غونډې په پڅندو کې خلکو سره ملاقاتونه کول شي نو طالبان چونکه غوډه فکر کوي چې مونږ د جګړه ګټه دي او افغانستان کې واک لرو او څه چې مونږ وایو هغه باید هغه سي عملي شي لدی عمله یعنی د دوی تفاهم نه رامنځته کیږي او طالبان زه فکر کوم چې دا مسائل ډیر جدي نه اخلي یعنی زه خپل په باور مې چې طالبان رسمیت پیژندل او طالبان په خپل خوا کده کدوی هغه بنیادی حقوقونه چې هغه د افغانانو لومړی توپ ده د نړیوالو ټولنې ورسته لومړی توپ ده ټول نګټه یا اول افغانانو ته رسیدي چې هغه د مېرمنو حقوقونه دي مېرمنو ته کار ده مطبوعات دي انساني ازادي ده هغه کوم نه کړی شي نو فکر کوم چې ټول زیات نقصان دوی ته خپل رسیدي او دغه داسې وختنی دي چې مشروع وختنی دي او نړیواله ټولنه د دې ته حاضر ده چې طالب سره کار وکړي طالب مدامنی چې طالبان یو ځمکنی حقیقت ده ار په کابل کې همیشه په زور نیول شوی ده دا رسته چې انتخابات کیږي یا د مشروعیت عمر کیږي دا په خپل ځای ده خو بیا هم هغه نړیواله ټولنه په رسمیت پیژندل دي او د یوې حکومت وختنی دي هغه هم دغه دي چې تاسو د دغه سختو مسایلو باندې چې نړیواله ټولنه حتی د دوی هغه نږدې همکاران هوادونه د دوی دفاع نشي کولای هغه هوادونه چې دوی سره خره وابط لري د دوی دغه شرایط چې په مېرمن ویخي دي دغه دفاع په یو سټیج باندې نشي کولای ته کله کابل د دفاع نه دي. نو طالبان زه فکر کوم چې د رسمیت دوی په خپل پیژندنه دوی په خپل لاس کې ده او دوی ډېر په اسانۍ کولای شي چې دا رسمیت ترلاسه کړي او دا داسې ناروا غوښتنې نه دي چې هغه د اسلام خلاف یا د افغانستان د خلکو خلاف یا د طالبانو د اصولو خلاف د مېرمنو تعلیم او کار حق ورکول. دا زه فکر کوم چې د هر انسان حق ده هغه په دنیا کې د هر مذهب پیروان وی هغه حق ورکول شوی ده. نو طالبان په خپل هغه لیوالتیا یې ډیره کمه ده. دوی فکر کوم چې دا مسایل ډیر سطحي اخلي او پخوا هم دغه مسایل سطحي اخیستلو چې نتیجه کې دوی ناببره په 2001 کال کې حکومت له منځه ولاړلو. او زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه اوس هم طالبانو ته ډیر چانس دی ورکوي چې دوی رامخ کې سي دوی سره تعامل وسي دوی یو کار صدا په هواد کې اصل په صدا خاوره په لاس کې دی جګړو لمن ټوله کړی دی یو صحه د پوره امنیت راوستي دی. خو دا 30 میلیونه خلک که دغه څه په دغه حالت کې پاتې شي نو یو نړیوال او بشري ناورین او نړیوال نور داسې مسایل رامنځته کېدلی شي چې بیا به نړیوال په یو ستر قیمت راځي او افغانستان کې به بیا مداخله کوي.
بله ډیر زیات مننه کور ودن میاخیل صاحب. مخکې ستاسي خبرې وانه ورېدل شوې که غواړې خپل خبرو ته دوام ورکولی شي.
من مخکې خو تاسو پوښتنه دا وایي چې طالبان ولې ګډون نه کوي؟ نو تشویش هغه سره همدغه دی چې دیو کچېرې هلته ګډون کوي او نورې غوښتنې لري چې باید دیو پرسمیت وپېژندل شي، دیو د تور لیست نه لرې شي، همدارنګه د افغانستان سره کومکونه وشي، بانکي سیستم چې د افغانستان فالج دی یعنی هغه کومې پیسې چې کنګل شوی دی هغه خوشی شي. همدارنګه نور مختلف مسائل دي چې په دې معنی طالبان غواړي چې کوم شي چې دیو ته ګټه لري هغه ونه استفاده وکړي. اما دنیا کومکونه چې کوم یو دی یا د دنیا پیژندل چې دی هغه د شرایطو پورې اړه لري. نو مشکل دا ده په طالبانو کې چې دیو واقعیتونه یو طرف ته وایي چې موږ واقعیت یو، بل طرف ته واقعیتونه نه مني. واقعیتونه داري چې تر اوسه پورې طالبان په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوی، ملل متحد کې چوکۍ نه لري، د افغانستان بانکي سیستم فالج ده، په افغانستان کې ازادي د بیان وجود نه لري، د خوځو په تعلیم باندې او حتی نور تعلیم کیفیت هم بيخي راټیټ شوی ده. پلسګونو زره کسان د افغانستان نه وځي، فقر ورځ تر بل زیات شوی ده. نو په افغانستان کې نه فزیکی هم نشته ده، نه بشري هم نشته ده، او نه رواني هم نشته ده. نو په دې خاطر باندې دغه یو ستونزې موجود دي. نو د دې لپاره د حل لارې
میاخیل صاحب هغه مسائل چې تاسو د طالبانو د لوري یاد کړل لکه بانکي سیستم او مرستیو د دوی رسمیت پیژندل او د نورو خبرې، د خو هغه وخت حل کېدای شي چې دوی په کانفرنس کې ګډون وکړي. که ګډون نه کوي خو نشي کېدای. دوی باید کانفرنسو کې ګډون وکړي او نړیوالو ته قناعت ورکړي.
د دې ګډون د دې قناعت ځکه مشکل ده چې دی نړیوال ته قناعت نشو ورکولای او نړیوال دی ته قناعت نشو ورکولای چې دغه ستونزې موجود دي. د دې لارې حل لپاره دا ده چې په افغانستان کې یو اساسي قانون وي، یو مشروع حکومت وي، یو ولسواک نظام وي، البته د بیان ازادي وي. امیرالمومنین د دې و چې هغه باید هغه مشر چې څوک د حکومت دی هغه باید خلک وګوري ولسته جواب دی وي تر څو وخت پورې به دی په حکومت کې همدغه سي ملا کراسي وي په افغانستان کې او نور خلک په افغانستان کې د کار او ژوند او روزګار او سیاست حق نه لري. دا هغه مسایل دي چې د دې نه افغانان تیرېدلی شي او نه دنیا تیرېدلی شي. نو په دې خاطر باندې یو لوی واټن موجود دی او دغه واټن ورسره بل اضافه کیږي که وضعیت همدغه سي دوام کوي د افغانانو په ګټه مننه ده. ځکه موږ ته غونډې د افغانانو لپاره هغه وخت مهم دي چې افغانانو لپاره ګټه راوړي، په افغانستان کې ثبات رامنځته شي او د افغانستان د مشکلاتو نه وځي. که چیرې افغانستان د مشکلاتو نه وځي او افغانستان کې مشکلات ورځ تر بل اضافه کی نو بیا دا غونډه هیڅ فائدہ نه لري. ما خواوله کوم خپل عرض وکړه چې د دوه غونډه هم مهمه ده او هم نه ده. کچېرې یو لارې حل ته توافق ته ورسیږي هم طالبان هم دنیا هم منطقه او هم افغانان نو دا بیا موثره ده. کوم نه رسیږي مشکل په خپل ځای پاتې کیږي او بلکې مشکل ورځ تر بل اضافه کیږي او د دې خطر افغانانو ته خو ده ده اما منطقې لپاره هم خطر ده او د دنیا لپاره هم په وګد محل کې خطر
ته خوله شي. بله ډیره مننه سلامات اوسه محترم اقبال. ستاسو په نظر له طالبانو دی دنیاوالو اصلي غشتنی څه دي؟ ظاهرا خو د ټول شموله حکومت د شزو او د بشر حقونه داسې مسائل یادی شي، لیکن دغه خبرې چې مثلا تاسو کوي یا میاخیل صاحب کوي چې مشروع حکومت او اساسي قانون، دغه غشتنی هم فکر کوي چې د نړیوالو لپاره د غمره مهمه دي لکه زموږ افغانانو لپاره چې مهمه دي؟
فکر کوم چې د افغانستان که اوس مونږ ګورو چې په بحران ستونزه کې ده او یا که د بحران نه ووځي، اول ښېګڼې او یا منفي تاثیر په افغانانو باندې ده، نو طبیعي ده چې دغه مسله د افغانستان خلکو ته د ټولو نه اغیزه کولی شي چې ولري که چیرې د افغانستان مشکل ته د حل لاره پیدا شي. تاسو وګورئ د مثال په توګه نن د اقتصادي فقر للاری اکثر افغانان
په دې کې شک نسته. او بخښه زما سوال اصلا دا ده چې د نړیوال اصلي غوښتنه څه ده؟ که چیرته د مشروع دیموکرات حکومت خبرې وي، په دنیا کې ډیر دیکتاتور حکومتونه شته، ډیر حکومتونه شته چې د انتخاباتو للاری نه دي راغلي، د کودتا للاری یا په زور راغلي دي، شاید طالبان هم همدغه شی په نظر کې لري. آیا د دنیا اصلي غوښتنه څه ده؟ د دنیا اصلي غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د ولسواکی وی، د خلکو پرایو دی حکومت راسی، مشروع حکومت دی وی، او کنه دی غوی لپاره ځینی نوري خبرې مهمه دي لکه شوزتا د اقل ابتدایي حقونه ورکول یا نورو انسانانو ته.
زه فکر کوم چې دا ټول مسائل ډېر یو بل سره نږدې اړیکې لري. مثلا که تاسو وګورئ د ښځو د حقونو نقص خپله د که تاسو هغه مطالعاتو ته توجه وکړئ، دغه خپله ترهګري په یو ټولنه کې زیاته وي. که چیرې د بشري حقونو حقونه نقص شي، او یا دا چې که چیرې د یو وګړي خلک د نظام او یا د یو حاکمیت نه خپه وي او هغه خپله یو امنیتي تهدید ده. موږ ګورو چې همدا اوس افغانستان کې څو ډلې دي چې دوی هغه د عملا وایي چې د طالب په ضد مبارزه کوي، نو د افغانستان هغه مدني فعالین او یا نور سیاسي جریانونه هم ډیره ناراضه دي. نو زه فکر کوم چې د نړیوالو غوښتنه باید د افغانستان د خلکو غوښتنه وي، او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې باید افغانستان کې دغه قدرت باید انحصار نشي. د قدرت انحصار په داسې طریقه باندې چې طالبان کړی دی، چې هلته بیل مولانا نور څوک په حاکمیت کې حق نه لري، سره له دې چې مونږ غواړو چې نه صرف دا چې ټول اقوام باید حق ولري، باید ښځې هم په قدرت کې حق ولري، او د بیان ازادي د پګړو څخه اخیستل شوی ده. مونږ پوهیږو چې په هرې ټولنې کې، حتی په ډیر هغه پرمختللي او ډیموکراتیک ټولنو کې، باید د اصلاح لپاره، د حاکمیت د اصلاح لپاره، د دوی د تګلارو لپاره باید یو لار وي، او هغه د بیان چې تاسو راځي خبرې کوي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې د نړیوال ټولنې غوښتنه د افغانستان د خلکو غوښتنې ته باید توجه وکړي، او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې باید دوی ته هغه بشری، سیاسی، اقتصادي حقونه بیرته ورکړل شي، او خصوصا ښځو ته باید د ټولنې په ټولو برخو کې د سیاست نه نیولې تر دوی مدني او نور حقوق باید تامین شي. او پاتې کېږي د تعلیم خبره، دا ډېر ابتدایي خبره ده چې اصلا دا نور فکر کوم چې په اوسنۍ پیړۍ کې اصلا د بحث موضوع نه د اسلامي له لحاظه ده او نه د بشري حقونو د لحاظه ده. دغه مسله د نړۍ په ټولو تقریبا څلوېښت
د نړۍ د نورو یوادونو غوندې وای، خو دغه مشکل ده چې له نړۍ سره متفاوته. پر حال ډېره مننه یوسف صاحب، یوه دقیقه وخت لرو که لنډ ووایست. که د دوحې په کانفرنس کې طالبان هم ګډون وکړي، او دغه کانفرنس کې کومه پرېکړه کېږي، هغه به څه اجرایي ضمانت هم ولري؟
مخکې له چې ستاسو سوال ته راشم، ګوري تاسو وی دنیا کې دیکتاتوري نظامونه هم شته، بې شکه شته، د شمالي کوریا ده او برما ده، نور هیوادونه دي، خو په هیڅ یو کې هم د میرمنو په تعلیم باندې بندیز ونه ده لګول شوی. که هغلته ولګول شي، هغوی به هم حتما د طالبانو په ډول باندې په رسمیت نه پېژندل کېږي، ځکه چې دا ډېره مهمه موضوع ده. اجرایوي مسایل خو هغه وخت راځي چې دغه کانفرنسونه بیا یو ایجنډا جوړیږي، یو پروپوزل جوړیږي، هغه د ملګرو ملتونو سټیج ته ځي، بیا هغه ځای نه عملي کېږي.
سلامت کور ودان یوسف زای صاحب سمی یوسف زای شوردالستا او شاناند محترمه نظیفه حقپاله د شزوده حقونو مدافع او د افغانستان د دفاع وزارت په خانه سرپرست شاه محمود بیاخیل د تاسو ټولو مننه درنو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري
د کرکټ نړیوال چن
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته